درنو اوریدونکو السلام علیکم اتبه جشوی د ازادي رادیو یی بی بلخ پرونی ته موز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري متحده عربی اماراتو په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانست. طالبانو په بهر کې د افغانستان سفارتونو ته ویلي
د اسلامي مرد بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده، هغو ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د خوست ولسوالیو اوسیدونکي وایي امنیت یې ښه شوی خو ډوډۍ نشته.
په خلکو نه سخت لوږه راغلېده، تنده راغلېده، یو بته رسیدګي نه لري، غلې مواد نشته.
د طالبانو د مالی وزارت وایي زیات عواید یې ټول کړي او اوس مامورینو ته معاشونه ورکوي.
پاتا یو ورځو کې موږ الحمدلله 25 میلیارده او 915 میلیونه افغانۍ دغه زموږ ټول عواید دي،
خو بانکونه لا هم خپلو مشتریانو ته پیسې په اسانه نه ورکوي.
سبا سهار وختي بند ده، هلته به شید کې درېږم. ورځ ماښام کېږي بیا ته وایي چې ځای پیسې نشته. نه
تر دې او نور موضوعاتو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د چین سفیر وایي تر اوسه له کابله چین ته د جلغوزو 10 الوتکې تللې دي. افغانستان او زیمبابوې راتلونکې میاشت کرکټ څو مسابقې کوي او د امریکا دفاع وزیر وایي د ایران له لوري د ترهګرۍ پر ملاتړ اندېښمن دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلي تر اوسه د جلغوزو 10 الوتکې له کابل ورغلي دي. وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا جلغوزي په چین کې ښه بازار لري او په وینا یې یوازې په 2 دقیقو کې 6 ویشتنه وپلورل شوې. د چین سفیر له افغانستان سره د سوداګرۍ او پراختیا په برخو کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړی. چین په سیمه کې د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او 2 کاله وړاندې خصوصي سکتور له افغانستان سره په 5 کلونو کې د 2 شپېته زره ټنه زلغوزو د اخیستو قرارداد لاسلیک کړ. طالبانو 6 ورځې وړاندې د اکتوبر په 1 شمه د زلغوزو لومړنۍ پیټه په کامیر الوتکه کې چین ته ولېږه. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی وکړ چې ویل شوي د دغه ولایت هوایي ډګر کورنیو او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. پرون د ننګرهار امنیه قمندان مولوي ندا محمد ندیم د الوتنو د پیل په اړه سیمه ییزو رسنیو ته وویل
د هوایي میدان د ننګرهار ولایت ته پوره د پروازونو پر مخ باندې آماده دي. نه امنیتي ستونزه شته، نه تخنیکي ستونزه شته، نو هر څوک کولی شي چې دلته د میدان استفاده وکړي. د اسلامي امارت لایحه او د اصول مطابق
نوموړي همداراز ویل ټاکل شوی و چې پرون د ایران یو الوتکه په دغه هوایي ډګر کې کښینی، خو په خبره په ایران کې د کومې ستونزې له کبله د الوتنه ونه شوه. د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هرکلی کړی دی. تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګر یوازې پوځي الوتنې کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې په بیلابیلو نشو د روشتو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده. دغه وزارت پرون وویل چې د یوې ونی په لړ کې د کابل له 2 برخو تر 2200 ډیر روشتي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویلي هڅې روانې دي چې د روشتو کسانو د ژوند شیګنې ته مناسبې حل لارې پیدا کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب به د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ 2 مسابقې وشي. کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې وویل په زیمبابوې کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ 3 یو ورځنۍ یا 5 اووره او 5 شل اووره مسابقې وشي. د خبر پاڼې له مخې دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې له نیمایي پیل او د 2022 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ دوام وکړي. په یو ترافیکی پیښه کې د یو افغان ماشومې له وشل کېدو وروسته د اروپا د بشري حقوقو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2018 په نومبر کې 6 کلن افغان ماشومه مدینه حسینی وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. د اروپا محکمه اوس پریکړه کړې چې د مدینه د بشري حقوقو سرغړونه شوي او د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته 40,000 یورو غرامت ورکړي. د امریکا دفاع وزیر د بې ثباته کوونکو اقداماتو او په خبره له ترهګرۍ څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندېښنه وښوده. لوید آستین پرون شنبه د منامې فورم په کلنۍ غونډه کې چې د بحرین په پلازمینه منامې کې جوړه شوې وه وویل
Iran presents us all with serious security challenges that go beyond
Iran مکتول جدی امنیتی از مختون سره مخامخوی چې دا د هستوی اقداماتو لپاره ور اوړي. ایران په دې سیمه او بهر شخړو تلمن وهی او د ټولو سولې او ثبات کمزوري کوي. د ایران گاونډي یو هڅه کړي چې خبري او اړیکې خې کړي. موږ له دوی نه بشپړ ملاتړ کوو. موږ له ایران غواړو چې د تاوتریخوالي او شخړې د کمولو لپاره خپل ونده ادا کړي.
لوید آستن دغه راز وویل متحده ایالاتونه له خپلو شریکانو سره له نږدې همکاري کوي او دوی ژمن دي چې ایران به نه پرېږدي چې اتمي وسلې جوړې کړي. د ایران د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي یې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړي دي. دغه وزارت پرون وویل چې په ایران کې په کورونا د اخته کېدو له کبله د مړینو شمېر هم په کمېدو دي. فرانس پرس خبري اژانس د ایران د عامې روغتیا وزارت د شمېرو پر بنسټ وایي د ایران په 3.8 میلیونه نفوس کې 4.2 میلیونه دوه ډوزه او 2.2 میلیونه یو ډوز واکسین کړی دی. ایران له بیلابیلو واکسینونو له هغې ډلې د چین له سینوفارم واکسین څخه کار اخیستی دی. او په یمن کې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیان وایي په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هیواد کې پر یو شمېر هدفونو بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حوثیانو پرون شنبې وویل چې دا بریدونه یې د 14 بی پیلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. سعودي عربستان د دغو بریدونو د تایید په ترڅ کې ویلي چې د هوایي دفاع رادارونه په جنوب کې 3 بی پیلوټ الوتکې او نورې د یمن په خاورې کې بیشتي دي. د سعودي عربستان د تیرو ملي شرکت ارامکو هم تایید کړی دی چې دغو حملو ته به ډیر ژر ځواب وویل شي. اته بجې او و دقیقې دی. زموږ شغله ازادي راډیو او رید ازادي راډیو خبرونې د سهار لوو د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اوري. د خبرونه زې اسبت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام در اورو. د پروګرام پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرارو. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیږو په لومړۍ نیمایي کې خبري موضوعات لرو. متحده عربی اماراتو له 2 میاشتې ځنډ وروسته په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست. طالبان وایي ډیر ژر به د جرمني، ایټالیا او ترکیې په ګډون یو شمېر نور هیوادونه هم په کابل کې سفارتونه پرانیزي. طالبانو د دې سیاسي پرمختګ خبر داسې مهال ورکړی چې یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان د طالبانو په ژبنو شک لري او غوښتنه کوي چې حکومت یې باید په رسمیت ونه پیژندل شي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
طالبان وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا په کابل کې د سفارتونو بیا پرانسته د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي. د ترڅ کې پرون شنبه متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانست. د طالبانو د ویاند مرستیال احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی او لیکلی دی چې امارات او افغانستان په خوانی کې اړیکې لري باید لا غښتلې او پیاوړې شي. بلورته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون شنبه د ماليزیا برنامه خبری شبکې ته ویلي جرمني به هم همدا اونۍ کابل کې خپل سفارت پرانیزي. کابل کې د جرمني سفارت د پرانیستو خبره داسې مهال کیږي چې د تیرې پنځم به پورز د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځنګړو استادو جاسپر وایک او ارنل دیبونت او د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل د طالبانو له استادو سره وکتل. خاغلی متقی ویلی پر جرمنی سربیره ایتالیا او ترکیه هم د سفارتونو د پرانستو نیت لري او په خبره یې پاکستان، ایران، ترکمنستان او قزاقستان لمخ کې سفارتونه پرانستې دي. تیره اونۍ امریکا له قطر سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې لمخ یې دوها کابل کې سفارت پرانیزي او د امریکا د استازولۍ څنګه به هم پکې فعال وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان سیاسي اساس ولې او کنسولګرۍ هم فعال کړي.
د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده، هغو ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي. هغه سفیر او هغه پرسونل چې لري هغوی د کار ته دوام ورکوي. پاسپورټونو موضوع ده، د خلکو د ویزو موضوع ده، نور هغه اړوندو موضوعاتو چې دي بېلابېل هېوادونو کې افغانانو سره مخ دي، د هغو لپاره ته ځواب ولري او خدمات ته وړاندې کړي تر هغه حده پورې چې ممکن وي، او ډیپلوماتیک اوف ایجابي ټول سره هم ویل شوي دي چې کار وکړي، هم همکاري او هماهنګي ورسره طرف حده جوړه شوې ده.
د مجاهد په خبره دوی به ځینو سفارتونو ته نوي ډیپلوماتان ورمعرفي کوي، او په یو شمېر نورو کې به پخواني هغه او ټیمونه یې خپل کار ته دوام ورکوي. تر اوسه یوازې پاکستان کې د طالبانو لخوا استول شوی ډیپلوماتیک ټیم د افغانستان سفارت کې کار پیل کړی، او په نورو یو شمېر هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان لا فعالیت لري. طالبان وایي حکومت ټول شرطونه پوره کړي چې نړیوال باید په رسمیت وپیژني، خو په نړیواله کچه لا هم هیوادونه دې چارې ته زړه نازړه دي، او یو هیواد هم تر اوسه په زغرده د طالبانو د رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی. د ډله کې تازه د امریکا د کانګرس دو جمهوري غوښتونکو غړو سناتور لینزي ګراهم او د استازو جرګې غړي مایکل والټس ویلي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یو لیک کې چې یوه کاپي پولیټیکو ویبپاڼې خپره کړې ویلي، افغان طالبانو د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، د امریکا او ناټو پخواني همکاران یې تعقیب کړي او وژلي، د بیان ازادي او مطبوعات ځپلي، او د القاعده او حقاني شبکې په شان بهرنیو ترهګرو سازمانونو سره یې خپل روابط ټینګ کړي دي. طالبان بیا د ښځو د تعلیم او نورو حقونو ټینګښت ته ځان ژمن بولي، او وایي دوی په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د منځنۍ دورې او لیسې ښوونځي پرانیستي، او نورو ولایتونو کې به هم دا بهیر پلی کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي له نړیوالو ترهګرو سره هم هیڅ ډول اړیکې نه پالي، او په خبره یې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش په وړاندې هم عملیات پیل کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
طالبان وایي د دولتي ادارو د کارکونکو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت چارواکو پرون په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال اعلان وکړ چې د ټولو دولتي کارکونکو د سنبلې، میزان او عقرب میاشتو معاشونه یو ځای ورکوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې دوی د دولتي ادارو د کارکونکو د تنخواګانو لپاره یو مشخص سکیل هم جوړ کړی دی چې هر چاته به د دندې پر بنسټ معاش ورکول کیږي.
د افغانستان اسلامي امارت پر دې معاشاتو پر سکیل کار شروع کړي، او د ډیر سخت ستړي کوونکي او ورست کار څخه ورسته په دې وتوانېدو چې د دولت د ټولو کارمندانو لپاره د معاشاتو یو سکیل جوړ کړو.
خغلی حقمل وویل د لوړو زده کړو وزارت، د علومو اکاډمۍ او روغتیا وزارت کارکونکو ته به کدري تنخواګانې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راپه دې خوا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ټولو دولتي کارکونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې، او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. یوازې د یو شمېر ادارو کارکونکو ته د اسد میاشتې معاشونه ورکول شوي دي. د طالبانو د اعلان یو شمېر دولتي کارکونکي خوشاله کړل. شپږ شپېته کلن محمد اسماعیل چې د ملکی هوایي چلند ادارې کارکونکی دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل په دې موده کې په پور اخیستلو خپل اقتصادي ستونزې حلولې، چې اوس به خپل ټول پورونه پرې کړای شي.
مال درې میاشتو را پدې خو معاش نه دی اخیستی. اوس خبر شوم چې اسلامي امارت مو معاش راکوي. موږ تر اوسه په پور ژوند مخته وړ. اوس خوشاله یم چې معاش مې راکول کیږي، چې خپل پورونه پرې خلاص کړم. خدای دې وکړي چې په دوامداره توګه مو همداسې معاشونه راکړل شي.
بلخوا 55 کلنه ملکه چې د کورنیو چارو په وزارت کې د پوځي جامو خیاطه ده، وایي په تیرو درې میاشتو کې تنخواه نه ده ترلاسه کړې چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مادر چهار فرزند هستم.
د سلورو ماشومان و مور یم. په دې دریو میاشتو کې مو تنخواه نه ده اخیستې. دا موده مو په ډېره بېوزلۍ او سختیو تیر کړی. دا د ژمي را روان دي. سوند او خوراکي توکي نه لرو. اوس چې خبره شوم د اسلامي امارت حکومت مو تنخواګانې راکوي، خوښه یم چې له دې بېوزلۍ وژغورل شو.
ملکه اوس بیکاره ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت دا هم وایي چې د ملي عوایدو کچه یې لوړه سوې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج په یاد خبري ناسته کې وویل چې په خپلو اته اویا کاري ورځو کې دوی 26.915 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
اول به تاسو ته د 26 د عقرب عوایدو یو غدر کم سمنګ څومره عواید راټول کړي دي؟ موږ راټول کړي دي 1552.12 میلیون افغانۍ. دغه زمونږ د 26 د عقرب عواید دي الحمدلله. او په دویم قدم کې د 26 د عقرب چې د پنجشنبې ورځ وه نیمه ورځ کار کېږي، موږ راټول کړي دي 301.22 میلیون افغانۍ. دغه اوس تاسو د تېر حکومتونو سره بیا پرتله کوي چې دلته په دې کم بزنس آپریشنس کې هم الحمدلله موږ ډېر ښه عواید راټول کړي دي. او په عموماً چې موږ بیا څومره عواید راټول کړي دي چې اوس تقریبا اته اویا ورځې زمونږ کاري ورځې راځي چې موږ تر څو چې الله پاک امارت اسلامي ته فتح نصیب کړی ده، زمونږ اته اویا ورځې د ورکینګ ډیز دي، کاري ورځې. په اته اویا ورځو کې موږ الحمدلله 26.915 میلیارد افغانۍ دغه زمونږ ټول عواید دي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری دولتي کارکوونکي په ځانګړې توګه د تیر حکومت پوځیان له دندو لرې او پر کورونو ناست دي. او په تیرو دریو میاشتو کې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو له امله اړ سوي چې یا د خپلو کورونو توکي وپلوري یا پور واخلي او یا هم د سړکونو او واټونو پر غاړو په کراچیو کې ترکاری او میوې وپلوري تر څو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره نړۍ وال بانک او ګڼو نورو مرستندویه ادارو د افغانستان لپاره خپلې مرستې کنګل کړي چې دې مسلې لا خلک له بېوزلۍ سره مخ کړي دي.
سره له دې چې طالبان وایي چې ډېر عواید ټول کړي دي، خو په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل لا هم یوه ستونزمنه چاره ده. هغوی چې پیسې په بانکونو کې امانت ایشي مجبور دي هر سهار نږدې 15 بجې د بانکونو مخ ته ودرېږي څو پیسې ترلاسه کړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانیستل کېدو نږدې 3 میاشتې وروسته لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله خو تر 24 ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستو لپاره په جوړ شویو قطارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه شي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له 5 بجو قطار کې ځای نیسي څو بانک ته ننوځي. د ده په خبره که څه هم بانک یې ډالر ذخیره کړي، خو وروستیو اونیو کې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې 100 تر 200 افغانیو تاوان کوي.
سهار ورځ سبا سهار وختي بانک ته ځم، هلته به سیټ کې درېږم. ورځ ماښام کېږي بیا ته وایي چې ځای پیسې نشته نه افغانی.
غلام قادر زیاتوی غوښتل یې په بانک کې د خپلو جمع شویو ټولو پیسو له راویستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پیل کړي، خو خپلو ټولو پیسو ته لاسرسی نه لري او له همدې عمله نشي کولی کوم کار هم وکړي. د طالبانو له واکمنېدو او د بانکونو د بیازلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو مشتریانو ته په 19 ډول 200 امریکایي ډالر یا هم 40,000 افغانۍ ورکړي، خو 2 اونۍ وړاندې دا محدودیت تر 300 امریکایي ډالرو او 15,000 افغانۍ ورسېد. کابل میشتې فرزانه هم سره ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان ده.
هر سهار وختي بانک ته ځم،
هوا ډیره سړه وي، پیسې هم په ډیره اسانۍ نه راکوي یا هم په ډیر ځنډ راکول کیږي. زه انجلۍ یم، نسم کولای نیمه شپه ولاړه سم او نوبت ونیسم. په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د افغانستان بانک د رسنیو څانګه بیا وایي د دوی رهبري له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو مخته ده څو وشي کولای په دې برخه کې اسانتیاوې راولي. د افغانستان بانک رسنی د څانګه ازادي راډیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي، خو په ډېری برخو او ډېرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یوه له لاسته راوړنو وه، خو د طالبانو له واکمنېدو او خلکو ته د خپلو پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولی. د دې ترڅنګ خلک افغان سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړې د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بېلابېلو توکو د بیو په پورته کېدو یې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی.
ازادي او اوریدونکو، ازادي راډیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ.
د خوست مسخیل او قلندر ولسوالیو قومي مشران وایي په تیرو دو لسیزو کې د دغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې او اوسیدونکي د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. دوی وایي په تیر نظام کې یادې غرنۍ سیمې ناامن وي، کورنۍ او بهرنۍ ادارې او موسسې پکې د بیا رغونې قانونو ته نه حاضرې دي. بلې خوا ته ځایي طالب چارواکي وایي دوی د هغو سیمو د خلکو ستونزو ته متوجه دي چې په تیرو کلونو کې پروژې پکې نه دي پلي شوي او د نورو سیمو په پرتله د خلکو ستونزې ډېرې دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د خوست ولایت اړوند مساخیل او قلندر ولسوالیو قومي مشران وایي د دوی سیمې په تیرو دوه لسیزو کې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوي او خلک یې ګڼې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې لري. د مساخیل او قلندر ولسوالیو مشران په دې سیمو کې د خلکو له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي او وایي خلک په کورونو کې غلې او خوراکي توکي نه لري. د مساخیل او قلندر مخورو یاد ستونزې او غوښتنې آزادې راډیو سره شریکې کړې. د قلندر ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي حنان له طالبانو او مرستندو بنسټونو یاد سیمه ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
د قلندر ولسوالۍ ته سړک نه دی جوړ شوی، حتی چې زموږ ولسوالۍ هم نه دی جوړه شوی او ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو. اوس امنیت برقرار دی، خو یوازې مشکلات دغه موجود دي چې په خلکو نه سخت لوګه راغلی دی، تندر غلی دی او یو بته رسیدګی نه لري، غلې مواد نشته. نو موږ دا خویش دی چې اول امارت اسلامي او په دیم کا قدم موسسه زموږ منطقه ته ډیره توجه وکړي.
د ځای اوسیدونکو په وینا د قلندر پشان د دې ځای په سنگنوري ولسوالۍ مساخیلو کې هم د جګړو او نورو ستونزو له کبله د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د مساخیلو قومي مشر توریالی منګل وایي د دوی په غرایزه سیمه کې خلک کاروبار نه لري، نه داسې کسبونه زده دي چې ځان ته ورباندې څه وګټي.
په مساخیلو ولسوالۍ کې خو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي شوي. خلک غریب دي، هلته نه دکان شته، هلته نه بازار شته، نه ورځري کسب شته چې خلک روزمره روزي پیدا کړي. نو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو. هیله ارزومه دا ده چې موږ ته جدي پاملرنه وشي. د سرکو په اړه، د پلو په اړه خو جدي مشکلات لرو. د ټولنه اساسي ستونزه همدغه ده.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوه عمومي ستونزه چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان شوي بیکاري ده. د مساخیل ولسوالۍ یو بل مشر حاجي نیازګل منګل ویل مسؤولې ادارې د دوی ځوانانو ته کار موندنه وکړي.
یوازې کانادر مساخیل دي چې موږ د هر شي نه پسمنده پوت یو. موږ تر اوسه پیر صدر توجه نه درته کړې. مخ خوشاله کام خو خلکو به وي چې امنیتي مشکل دي. اوس الحمدلله امنیت برقرار دی، خو موږ د دولت ته د توجه دو چې موږ غرنۍ منطقاتو د ډیر غریب دی، ای دولت نه ډیر غریب دی، هیڅ واس نشته، پازرات نه لرو، بل شین نه لرو. یمګزونون چې دمر کور وکي چې د بدات خارج ته چوچ دا باید په خپل منطقه کې تکور ته پېدو شو چې می د خپل دولت خپل وطن ته کور وک.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وای ولایتي اداره هغوسی متوجه ده چې هلته په تیر شلو کلونو کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور وای په سر کې به هغوسی مو ته پاملرنه کیږي چې د خلکو مشکلات ډیر دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د بندیزونو پر ضد خلکو مظاهرې کړي دي. دا مظاهرې په اتریش، هالند، چیک جمهوریت او بریتانیا کې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په اروپا کې د کورونا د زیاتېدونکو پیښو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. چک او سلواک جمهوریتونه د اروپا هغه هیوادونه دي چې د کورونا ورځنۍ پیښې پکې بې ساري کچې ته لوړې شوې دي. ځینو اروپایي هیوادونو د دغې وبا د مهارولو لپاره بندیزونه لګولي او یو شمېر نور په ورته لارو چارو غور کوي. دې ترڅ کې په اتریش کې د نومبر له 22مې ورهاخوا عمومي قرنطین یا ټولبان اعلان شوی دی. د اتریش صدر اعظم الکساندر شالنبرګ په ویانا کې خبریالانو ته وویل اتریش د لویدیځې اروپا لومړنی هیواد دی چې د کووید 19 په خاطر بندیزونه لګوي.
اب مونتاګ فور ماکسیمال 20
د دوشنبه یعنی د نومبر له 22مې د شلو ورځو لپاره عمومي قرنطین یا ټولبان عمل کیږي. د لسو ورځو وروسته به وضعیت ارزول کیږي چې حد اکثر د دسمبر پر 14مه به پای ته ورسیږي. د دسمبر له 14مې وروسته به د هغو کسانو لپاره قرنطین نه وي چې واکسین یې کړی او یا د کورونا روغ شوي دي.
یو شمېر اروپایان بیا له بندیزونو سره موافق نه دي او له څو ورځو راهیسې د لګول شویو بندیزونو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د شمېرو له مخې شاوخوا 1000 کسان مظاهرو ته راووتل. د هالند په ځینو ښارونو کې پولیس له مظاهره کوونکو سره نښتي او د هغوی د خورولو لپاره یې هوایي ډزې کړي او د اوبو پایپونه یې پرې ورخوشې کړي. د اخوډب کې لسګونه کسان نیول شوي او د وو پولیسو د ټپي کېدو پخلی هم شوی. د بریتانیا په مرکز لندن کې هم پرون سلګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. دا مظاهره د هغه نړیوال خوځښت په ملاتړ ترسره شوه چې د کورونا له محدودیتونو سره مخالفت کوي. د چک په پلازمینه پراګ کې هم زرګونه کسانو وروسته تر دې مظاهره وکړه چې حکومت یې وویل پر هغو کسانو بندیزونه لګوي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. په چک جمهوریت کې سر له سبا هغه کسان فرهنګي او ورزشي غونډو، رستورانونو، بارونو، سینما او نندارو ته نشي تلای چې واکسین یې نه وي کړی. دغلته د نومبر په 19مه د کورونا 2409 پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ کچه دا شمېرې د وبا له پایله تر اوسه ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کورونا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي که بیړني اقدامات ونه شي ممکن تر راتلونکي پسرلي 15 لکه نور کسان د اروپا دننه په کورونا مړه شي.
دا امکان نشته چې پر دې بازار به بیا راځم. Now pratay mein apni jeevan sahara masham کئی تم سہار شڑنے ماشام گا یارا رم لکئی تم سہار شڑنے ماشام گا یارا رم دائم کان نسپ چپر دے بازار بکا یارا رم کتی پس بینا کل بی موڑ سبا گا
اتمی بجی شپې قدر من اوریدونکو د روانې خبرونې په دوام کې تر شناس من لاندې خبرونه تکرارو خو مخکې تر دې د دې ساتلند خبرونه د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلي تر اوسه د زلغوزو لس الوتکې له کابله چین ته تللې دي. وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا جلغوزي په چین کې ښه بازار لري. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی کړی چې ویل شوي د دغه ولایت هوایي ډګر کورنیو نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په بیلابیلو نشو د روزلو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقې وشي. په یوه ترافیکي پیښه کې د یوې افغان ماشومې له وژل کېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. دا پیښه په 2018 میلادي کال کې شوې وه. د ایران د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړي دي. د امریکا دفاع وزیر د بې ثباته کوونکو اقداماتو او په خبرې له ترهګرۍ څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. او په یمن کې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیان وایي په جدیه کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون په دغه هیواد کې په یو شمېر هدفونو بریدونه کړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د ماشوم په نړیواله ورځ او د ماشومانو په ستونزو خبرې کوو. هر کال د نومبر شلمه په نړۍ کې د ماشومانو د ورځې په توګه په دې خاطر لمانځل کیږي چې په خلکو کې د ماشومانو په اړه پوهاوی زیات شي او د ماشومانو سوکالۍ ته پام واوړي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو د ستونزو د منعکس کولو لپاره د 24 ساعتونو لپاره خپلې ډیجیټل شبکې بندوي. د ادارې د نړیوالې ټولنې له ټولو غړیو غوښتي چې په افغانستان کې د انساني بحران له مخنیوي سره فوراً مرسته وکړي. د یونیسف په وینا نږدې 14 میلیونه افغان ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون ډیر د سوی تغذیه یا خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. له بلې خوا د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې افغانستان بشپړ انساني بحران ته نږدې شوی دی. دا بحران تر هر چا پر ماشومانو ناوړه اغیز لري. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې رئیس پیټر ماورر اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې مرستندوی مؤسسې د ډاکټرانو، نرسانو او نورو کارکونکو د معاش ورکولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې د بانکونو له لارې د پیسو د انتقال لار نشته. په روانه خبرونه کې د افغان ماشومانو پر ستونزو او حل لارو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي شاغلی آصف ننګ د افغانستان د تحقیقاتي بنسټ رئیس، همدارس د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی او د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال. لومړی ننګ صاحب، د افغان ماشومانو په اوسنیو مشکلاتو بل ژوسته خبري وکړو که اول په دې خبري وکړو چې په چیرو دوله سيزو کې چې د یونیسف په شان نړیوال ادارې په افغانستان کې لا زیات فعال وي، د افغان ماشومانو وضعیت څومره تغیر شوی دی؟
زما په نظر دغه
دواړه اړخه کوه سنجو نو بدلون ډیر لوی بدلون هم راغلی دی ماشومان په ژوند کې. اول لوی بدلون دا ده چې کم لکه په افغانستان کې نږدې 15 میلیون ماشومان او تنکی ځوانان او ځوانان دا د په اصطلاح د تعلیم له نعمت څخه برخمن دي. دوی یو غټه کچه ده، دا د دوه قرنونو تر قصې هم یعنی زیاته لویه قصه ده. او نور داسې چې په آگاهي عامه باندې دوی په اصولو د ژوند له نعمتونو نه برخمن شوي دي. په اصطلاح ډېر کلي هم د ښاري ورتوالي سره په اصطلاح برابر شوي دي، بخصوص د افغانستان لوی ښارونه چې د ماشومانو لپاره پکې فضا خوشاینده وه. اما کمبوتات و عرف تکراسو هم کافی کمبوتات دي، یعنی په همدې تعداد سره تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان د زده کړو له حق څخه محروم دي. شاقق کارونه ډېر دي. یو بل زمونږ د استاد یو لیکنه وه په عراق کې لیکلې وه چې کم له کمه د دنیا ماشومانو ته چې له شفقت او مهربانۍ د ټولنې او کورنۍ محروم دي، د دې د زړه درد که بیان کړي څوک، نو دا هم ډېره لویه. بیا د افغانستان شاید ډېر کم فیصدي، 15% ماشومان داسې وي چې هغوی په اصطلاح د ژوند دغه د سعادتمندۍ څپې ویني په کور کې یا په کوڅه کې یا په ټولنه کې. نور هر شی خشونت ده، په تلویزیون کې خراب تصویرونه، په میډیا کې د دوی رعایت نشته، د دوی د پرورش، د دوی د ماشوم د ادبیاتو، یا مخکې له مکتب نه په اصطلاح هغه ماشوم چې کوم پرورش ورته لازم ده هغه په قطعي توګه نشته، یعنی بیخي په ډېر کم میزان کې هم نشي راتللی. دغسې دې ته ورته مسلې چې د ماشوم هغه بنیادی حقوق چې د کورنۍ خندا ده، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اته په ټولو ادیانو کې تاکید پې سوی چې ماشومانو ته خوشاینده تیره ورښکاره کوي او د الله تعالی وایي غضوبه او قهرناکه تیره نه خوښیږي. نو زما په نظر باندې دغه دواړه اړخونه البته څه چې بیا تخنیکي
ډېره مننه او ډاکټر صاحب ایمل صافی. ډاکټر صاحب که دې ته وګورو چې زموږ په کورنیو کې شایي له پیړیو راهیسې ماشومانو ته لازمه توجه نه کیږي، لکه څنګه چې ځینو برخو ته شاغل ننګ هم اشاره وکړه، مثلا خبرو ته غوږ نه نیول کیږي او که خبري کوي مشان ژر په خبرو کې ورلویږي چې چوپ شه. په دې برخه کې رسنیو په وروستیو 2 لسیزو کې ډېر تبلیغات کړي دي، ستاسو په شان ډاکټرانو پر لفسې د رسنیو له لارې کورنیو ته لارښوونې کړي، آیا له ماشوم سره د چلند په برخه کې په ټولنه کې کوم تغییر راوستی دی؟
بله، تر دې هدف پورې چې موږ توانمندیانې لرلې او موږ د میډیا د لارې خبرې کړي دي په دغه تېرو 10 کلونو کې، کوم چې د مطبوعاتو ازادي په ډېره زیاته وه او همدارنګ ډېرو زیاتو رسنیو په دې اړوند باندې موږ سره مرکې کړي دي او په دغه بخش کې موږ به تر ډېره حده پورې رسنیو د لارې نه بعضې خبرې کړي دي. په کورونو کې خلکو ډېرې زیاتې اورېدلې دي، اول ماشومان په ستونزو باندې پوهېدلې دي. تر ډېره حده پورې هغه څوک چې میډیا ته لاسرسی درلود په خلکو کې پوهاوی رامنځته شوی او د ماشومانو سره د سلوک په ارتباط باندې، د ماشومانو د رواني روزنې په ارتباط باندې، همدارنګه د رواني ناروغیو یا اختلالات چې په ماشومانو کې دي او لویان په هغه باندې نه پوهېږي، تر ډېره بریده پورې هغه دوی ته روښانه شوي دي او ډېره زیاته ګټه یې کړې ده. زه تاسو ته داسې وایم چې تر وخته پورې حتی په ښارونو کې څوک د ماشومانو د رواني ناروغیو په اړوند باندې هېڅ نه پوهېدل، هغه کسان چې تعلیم یافته هم وو په دې اړوند پوهاوی نه لره. اما همدغه رسنیو د لارې نه ډېر زیات کار شوی دی، خلکو پوهاوی رامنځته شوی دی.
ننګ صاحب، یونیسف وایي چې 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او څه باندې 1 میلیون له خوارځواکۍ سره مخامخ دي، ستاسو په نظر مشکل چیرې دی؟ ولې وضعیت داسې دی؟
د غذا په باب کې چې کمبود په ټولنه کې وجود لري، طبعا هغه آسیب پذیرترین ترینه بیا اطفال دي، ځکه هغوی خو لاس او پښې نه لري چې دوی ځان ته ډوډۍ تهیه کړي، خو په یو چا باندې اتکا لري. اما هغه څوک چې دی په اتکا لري هغه هم په ژوند کې د مبارزې نه لاس اخیستی ده، بلکې څه شایسته نه، نو چې څه نه یې چې د دوی کورنۍ متاثره کیږي له فیصله له کمبود د غذا څخه، نو پر ماشومانو باندې مستقیم اغیزه طبعا چرادي. او پرته له دې نه د کلونو کلونو نه د پیړیو نه په افغانستان کې ماشومان چې دي هغه د د ښې ډوډۍ له نعمت څخه برخمن نه دي. مثلا د ماشومانو هغه شي ته چې زړه کېږي هغه دوی ته مهیا نه ده. د افغانستان ماشومان استاسې وګورئ چې مونږ یعنی د مونږ 80% ژوند کلیوال ده، نو په دې کلیوالو سیمو کې ډېر د ښار شیان چې د ښار په دوکانو کې دي هغه ماشومانو ته نه رسېږي، نو دوی ارمانجن لویږي. دا په خپله بیا یو نوه حقده د ارمان یا حرمان هغه دوی سره پیدا کیږي، د محرومیت یو عقده. دا په ماشومانو په تربیت باندې بیا ډېر خراب اثر غورځوي. او بل دا ده چې بله مسله د افغانستان کې د اقتصاد د نه تولید مسله ده. تاسو ویل چې دوی ولې خوار پاتې کیږي، په دې دلیل چې افغانستان کې اقتصاد ډېر بدوي ده. بیا تک عایداتي اقتصاد ده، یعنی یو کس راوړونکی د ډوډۍ ده تک عایداتي، نو داسې ټولنو کې بیا دوی سترګې هغه په اصطلاح د کور مشر ته وي. دا د مجبوریت هغه ډاکټر صاحب ته دغه پدیده له دې ماشوم سره چې تر لوړکتوب نه پاتې کیږي چې دی ګوري چې پلار یې کله په ترحم کوي کله کور کې خوشحالۍ ده چې یو شی راوړل کیږي، نو دغه شیان هم په اصطلاح د محتاج او هیله طلبه ماشومان روزل کیږي. په علم نفس کې یا د روانشناسي کې همداسې یو تعبیر ورته راځي، نو دغه ټول تاثیرات لري. ضعف اقتصادي مزمن د دې پیړیو ده، دغه نور طبعات چې دي هغه له پیړیو دي. په افغانستان کې اوس مشکل دا ده چې ډیرو رژیمونو اقتصاد سازي و نه کړه. دوی ته پیسې راغلي، مثلا دوی د حکومت چلولو لپاره بودیجه جوړوي، اما په دې بودیجه کې اوس د دې منګ خپل د افغانستان بودیجه چې منګ ګورو په دغه مسایلو کې دوی ته هیڅ وقفیت نشته. په زکات په باب کې د دینی مسلو کې چې کوم طرف ته د حکومت باب نه وو، اول ته اوشره او زکات او دا مسایل چلیدل، یو حبو دینارې د ماشوم د ژوند لپاره د غدي پرورش لپاره د تعلیم لپاره د خوشاله محیط ایجاد لپاره لکه پارکونه تفریحي میدانونه د ورزش یا نور نغشان چې ماشوم ورته ضرورت لري، نو دا نه دی په ایجاد شوی. یعنی معنی دا چې نظامونه او په خپل د اقتصادي سیستمونو د نه ایجاد لري دغه اثرات موږ ته په میراث پرېږي دي. هغه څه چې موږ دیانت او دینداری ورته وایو هغه دین په اصطلاح د دین سالاری د هغه اثرات هم په قطعي توګه ماشومانو ته نعمت او خیر نه رسېدلی. ډېر اندک ها غوسه ډېره رسېدلې ده، پټکه ډېره پې رسېدلې ده، او هغه ته همیشه تر ډېره وخته ماشوم غوسناکه خلک لیدلې دي. مشران د لوی لوی سړي یا مور غلمغالي مور لیدلې ده، ځکه هغه لس کاره د کور کوي، ماشوم ته مینې ته وخت کم پاتې کیږي.
ډاکټر صاحب، خوارځواکۍ یا سوې تغذیې د اثراتو په اړه زموږ اوریدونکو ته وایست څه اثرات لري اوس چې تر بل هر وخت ډېر افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي؟ ویل کېږي چې یو شمېر به مړه شي ځکه چې کافي خواړه ونه رسېږي، مړه به شي، او یو شمېر دور ممکن خدای وساتي او پاتې شي. په آینده کې به د دوی په صحت باندې د دې تاثیرات څومره وي؟
بله، متاسفانه موږ د ماشوم نړیوال ورځ په داسې حالات کې لمانځو چې تقریبا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه زموږ ډېری ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خوارځواکۍ ډېر بد اثرات دي، هغه چې فزیکي مشکلات رامنځته کوي او بالاخره د مړینې سبب کیږي. یو تعداد عصبي او رواني مشکلات رامنځته کوي. کسان چې ژوندي پاتې کیږي هغې ماشومانو کې د ذکاوت قوه په تحلیل باندې ځي او ذکاوت قوه یې خرابیږي، او د رواني د لحاظه انټلیکچوال ډیسیبلټی او توې لکه تاخور عقلي او تطقاول کېدل منټل ریټارډیشن، دا واقعیت د روان او د مغز د انکشاف چې دی د نمو د بتیوالي سره مخامخ کوي، او د ماشومان د پراتلونکو کې یعنی د زکاوت د لحاظه معلول یا مایع او د ټولنې په وګو به باروي. خوارځواکي ډېر یو جدي ستونزه ده، یو جدي کلینیکي سندروم ده چې هم فزیکي مشکلات لکه مخکې مو چې یادونه وکړه چې زیاتره بیا د مړینې لامل ګرځي، او هم هغه څوک چې وروسته ژوندي پاتې کیږي هغې به د رواني د لحاظه یو پیاوړی شخصیت نه وي، یو پیاوړی انسان به نه وي، لکه نارمل انسان به نه وي. په ټولنه کې به لاسته راوړنې ډېرې ونه لري، ځکه هغه څوک چې د انټلیکچوال ډیسیبلټی یا د زکاوت او د حافظې یا رزوق او معلولیت سره مواجه، نو هغه نه د مکتب ولې شي او نه تعلیم او تحصیل کولی شي، یعنی پرمختګ نشي کولی. دا به هم په ټولنه کې وګو باري. دا یو ډېره مهمه موضوع ده او ډېره خطرناکه موضوع ده. الله دې په افغانانو باندې رحم وکړي،
نو دغه مشکلات پر خپل کې زیګولې شي.
ډیره زیاته مننه.
بل
د طالبانو د حکومت نظر مهم پښتلې دی چې دوی د ماشومانو لپاره څه پروګرامونه لري. د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال او ویاند زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته داسې وویل.
اول باید وایو چې موږ د ماشومانو د ورځې په مناسبت وعده کوو چې د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو لپاره به ټوله هڅه کوو. اسلامي امارت د شهدا او معلولینو وزارت له لارې د کار ټولنیزو چارو وزارت له لارې د مختلفو نورو لارو نه د یتیم خانو د پالنې لپاره توجه کوي. همداراز د ماشومانو د روزنې لپاره تعلیم او تربیه کې هم ځانګړي پروګرامونه ستاسو تر کار لاندې دي چې هغه به ترسره کیږي. هغه به وزارت ماشومان سي به سرپرست دي خو پر ټولېدو او په تعلیم او تربیه کې د هڅې او کوشش لپاره کار کیږي. بل دا د سي هیوادوالو باندې مو هم غږ دادې چې ماشومان د ټولنې هغه ډېر متضرر قشر ده. ټول باید همکاري وکړو چې د ماشومانو د ژوند ښه کېدل د هغو تعلیمي حالت غوره کېدل او د هغو د سرپرستی لپاره خپل مسؤلیتونه ادا کړو. خصوصا هغه ماشومان چې یتیمان دي وارثین نه لري او هغوی یا هغه سي په سوی تغذیه باندې اخته دي او یا ناروغان دي هغو ټول ته لاسنیوی وکړي. زموږ ملي تجار زموږ ملي سرمایداران د ماشومان لپاره ځانګړې پاملرنه وکړي باید او اسلامي امارت هم د یو مسؤول جهت په توګه باندې په خپلو ټولو او توان او امکاناتو سي لري دې به استفاده کوي د ماشومانو د ژوند د بهبودي او د هغو د تعلیمي حالت او صحي حالت بیلابیل حالت د بهبود لپاره.
بله د شاغلی مجاهد څرګندونې مو واورېدلې. شاغلی لال د شاغلی مجاهد په خبرو کې ډېره اشاره د افغانستان روان وضعیت ته په کتو دې ته و چې یتیمانو ته به توجه زیاته کوي او یا به د ماشومانو تعلیم ته توجه کوي. پر دې سربیره ماشوم پارک ته ضرورت لري، ماشوم کتاب ته ضرورت لري چې په افغانستان کې په دې برخه کې ډېر کم کار شوی دی. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې یو څه ناسه کتابونه د ماشومانو لپاره ځانګړي چاپ شول، د ماشوم ادب ته څه ناسه کار وشو. ماشوم ترانو ته ضرورت لري. په دې اړه که تاسو نظر څرګند کړئ.
من خو د مجاهد صاحب ژمنې او خبرې چې دي دوی پورې اړتیا لري، خو خبره ده همیشه مخکې حکومتونو او ډېرې حکومتونه دا ژمنې کوي، خو هغه ژمنې چې په عمل کې پایده شي او ثابت شي. که موږ د تیر شل کلن حکومت د ماشومانو وضعیت ته وګورو، که هغه یتیم خانې درلودلې او که د هغه ماشومان چې متخلفین و د قانون د تربیت مرکزونه و، هغه موږ د نږدې نه څارل. باور وکوئ چې د حکومت تخوان هغې ته هېڅ شی تخصیص نه و په کلنۍ بودیجه کې، او دا اوس نو هغه به همیشه په مرستو باندې د مؤسساتو په مرستو باندې په نړیوال مؤسسات ملي مؤسسات په مرستو باندې به دغه مرکزونه چلیدل او د ماشومانو دپاره به څنګه خواړه او د استوګنی او د لباس او پوشاک دغه شیان به برابرول. نو حکومتونه تر دې حده پورې تنبلۍ نه کار اخلي. د هر څه لپاره په سالانه بودیجه کې بودیجه ځانګړې کوي، ولې د ماشومانو د بهبود لپاره، د ماشومانو د اړتیاو لپاره په سالانه بودیجه کې نه دي. خو دغه ټول زه بیا هم راځم دې ته چې دغه د هیواد اقتصاد پورې تړلې دي. کله چې د هیواد اقتصاد کمزوري وي، هغه په بشري حقونو باندې او په ځانګړې توګه باندې د ماشومانو په حقونو باندې مستقیما منفي تاثیر کوي. کله چې اقتصاد ونه اوسېږي، نو طبعا که موږ نه یوازې د ماشوم تغذیې ته سوی تغذیې ته باید وګورو، موږ د هغه د مور سوی تغذیې ته باید هم وګورو. کله چې موږ میندې ماشومان زګوي، فکر نه کوم زه وروسته په دغه کې خپرونه کې یو ځای شلم چې ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې کړې دي که نه دي کړې. ګورو چې زمنګ ډېرې ماشومان د زګون په وخت کې موږ د لاس اور کوو، هغه په دې وجه باندې چې د مور هغه سوی تغذیه سره هغه مخکې مور ته خواړه نه دی ورکړل شوی. کله چې مور ته خواړه ورنکړل شي، نو هغه به څنګه سالم زوی وزګی؟ چې بیا کله زوی وزګی، هغه ته خواړه سالم نه رسیږي. او هغه چاپیریال چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ماشوم نور ته اړتیا لري او د نړۍ نور ماشومان د پرمختللې نړۍ نور ماشومان هغه ته لاسرسی لري او دغه ټول امتیازات او هر څه هغه ته میسر دي، ولې زمنګ ټولنه چې یو فقیره ټولنه ده هندنه چې صد مستقیما خلک د فقر لاندې ژوند کوي او همدغه سي د شپېتو پیندو شپېتو په شاوخوا کې مستقیما د لوګي د کرخ لاندې غټان ژوند کوي او خلک هم د شپې په لوګه خېټه باندې ودی کیږي. نو دا طبيعي ده چې په داسې ټولنه کې د ماشوم وضعیت د اندېښنې وړ دی. زه یو بل مهمه خبره بل ته وکم. تقریبا ډاکټر صاحب ته معلومه ای چې ننګرهار کې څو کاله مخکې تقریبا واتنه کاله مخکې شاوخوا داسې یو سروي وشوله چې هلته هغه بمونه چې په جنګونو کې استعمال شوي وو لکه په توره بوړه باندې په شینوارو کې په مور بمو په نورو ځایونو کې دغه بمونه دونه زهرجن وو چې د مورګانو په دغه باندې روان او په نورو فزیکي مسایلو باندې مستقیما منفي تاثیر کړی وو. کله چې ماشومان پیدا کیږي نو هغه معذور پیدا کیږي. داسې ډېرې پیښې په د ننګرهار په روغتیا ریاست کې یا په صحت عامه کې هلته ثبت شوي دي او دغه څېړنې هم دا ښودلی ده چې د دغه بمونو استعمال سره د ماشومانو زیږون باندې مستقیما منفي تاثیر شوی یا معذور پیدا شوي یا د دوی په فزیکي لحاظ باندې د قد او د نورو مسایل چې هغه ښه رشد او نمو کوي هغه قوي له منځه وړي دي.
ډاکټر صاحب صافي څخه پوښتنه کوو چې تاسو مخکې ویل چې ماشوم د سپین کاغذ په شان دی. زموږ په وطن کې ځینې خلک وایي دا چې د نورو هیوادونو په پرتله په دې هیواد کې جنگ دومره ډیر دوام وکړ هغه دا ده چې زموږ تهداب لغه ماشومتوبه خرابې شدل کیږي. ماشوم لکه څنګه چې شاغل ننګ هم ورته اشاره وکړه له شفقت او مهربانۍ ډیر محروم دی. په کور کې ځپل کیږي، په کوڅه کې ځپل کیږي، په مکتب کې ځپل کیږي. همدارې چې بخل عقده او بدبینی سره یو ځای لویږي. که په دې اړه نظر څرګند کړي چې په ماشومتوب کې د ماشوم تهداب په لوین یا د انسان په شخصیت باندې څومره اغیز لري؟
د شخصیت جوړونه د ماشومتوب په مراحلو هغه د نمو او انکشاف مرحلو نه شروع کیږي. هغه تک محرومیت سره مواجه شي او قدمن راځي ماشوم او هغه تک تشدد او د تاوتریخوالي سره مواجه شي او یادا چې د هغه مقابل کې بې تفاوتي وشي او یا په بعض مواردو کې ډېر یو افراطي صمیمیت هم مختلف رواني شخصیتونه مرضي شخصیتونه رامنځته کوي په راتلونکي کې او دغه ماشوم به په راتلونکي کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ وي چې هغه تقریبا 12 رواني شخصیتي اختلالات یا ناروغۍ دي چې په ماشومانو کې رامنځته کېدلی شي. اصلا خو انسان خدای پاک چې پیدا کړی دی آزاد او حر پیدا کړی دی. دغه ماشومان چې کله لکسر الویږي او په څپویږي تقریبا د درې کلنۍ نه وروسته د زیاتره غواړي چې خپل نظریات څرګند کړي او خپل غوښتنې څرګند کړي او ماشومانه غوښتنې څرګند کړي. په هغه متاسفانه په هغه وخت کې مېندې او پلرونه یو خو زموږ په ټولنه کې مشکلات ډېر زیات دي. یو دا چې ډېر زیات ماشومان راوړي، یعنی مور او پلار ډېر زیات ماشومان راوړي، هغه ته رسیدګي نشي کولی، د هغه غوښتنو ته رسیدګي نشي کولای. او کله چې د کار ستړی راځي ځکه یو کس کار کوي او غړي سومانه پورته چې کله راځي دومره دغه توانمندي پکې نه چې د ماشوم غوښتنو ته غوږ کیږي، د هغه ماشومانه غوښتنو ته مثبت جواب وایي، متاسفانه منفي جواب ورکوي. بل دا چې دا سي فکر کوي چې دغه ماشوم ته وایي موږ تاسو مطلب لرو وایي خور دې کلانکار وایي غلې شه ته خبرې مته او ته څه کوي ته ماشوم احساس کمترۍ ته دغه مرحله نه شروع کیږي. دا ماشوم همیشه فکر کوي چې زه یو اټ شیر نه یم، دغه په ځان بسیا یا په ځان باورمنتیا صدمه یې نه ده. دغه ځای نه چې کله دا صدمه وکتله دا په راتلونکي کې زیاتیږي او بل اخره دا یو منځوي شخص وي. حال دا چې د بخښه زکاوت او استعداد ولري اما د خپل استعداد د ښکار کولو په اړوند باندې په ځان باندې باورمنتیا نه لري او بل اخره دا اختیار شي چې د وروسته په استرابي او یا په نور رواني شدید اختلالات لکه جوړ خدای من د خپل شوندارنګ شخصیتي اختلالات باندې چې ډېر زیات مهم دي. ځکه یو وخت شخصیت جوړ شت مرزي حالت پرامن سره بیا د جوړېد نه ډېر زیات مشکل ده. په دې خاطر باندې نړیوال روغتیايي سازمان بالکل خصوص د رواني ناروغیو په اړوند یا په برخه کې د شخصیتي اختلالات دوه محور ته دیلي دي. په دې منځو چې د دې درملنه بیا د امکان نه ډېر زیات لري او ډېر زیات خرچه او ډېر زیات مصارف پړي او د څوک ته توجه هم نه کوي. نو ډېر زیات سپونز دي جنگ جګړې محرومیتونه مهاجرتونه او ماشوم ته نه توجه کېدل کورنۍ ته او تریخواله د مور او پلار څخه
مثلا یو بل نه پوهاوی یا یو بل نه درک کول دا دې لامل کیږي چې کور کې کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته شي. کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر زیات ماشوم پر روان باندې اغېزه کوي. همدارنګه دغه غذایي محرومیتونه ډېر زیات خوارځواکي او د ویټامینونو کمبود او دا ټول د هم په فزیکي رشد او نمو باندې منفي اغېزه کوي او هم په رواني رشد او نمو باندې اغېزه کوي او بالاخره دا به پراتلونکي یو سالم انسان د رواني د لحاظه او هم د فزیکي لحاظه نه وي.
ډېر خلک فکر کوي چې خدای روزي رسان دی، دې ته توجه نه کوي چې څومره ماشومان څومره کولی شي هغومره ډېر پیدا کوي. او دوی وایي چې په صدر اسلام کې په دې تاکید شوی و چې نفوس زیات کړي. ځینې خلک وایي چې په هغه وخت کې د مسلمانانو شمیر کم و، کمیت مهم و، خو اوس د کیفیت مسله ده. په دې هم که تبصره وکړي مهرباني.
موږ دغه تقریبا په تعلیمي څه کې په هدفونو کې هم داسې یو شعاري څه لرو لکه ایجوکیشن اس ا هیومن رایټ او ایجوکیشن اس ا هیومن کیپیټل. یعنی ما یو دی یو حق موضوع ده، یو دی یو ظرفیت موضوع ده چې دا په کیفیت پورې تړلې لري. یعنی تنه دی حق مسله نه ده چې یو شی چاته مهیا سي، البته دا تعلیم په اخ کې ده، خو عامه مسله ده چې دینی له نظره د ماشوم هغه حقوق چې کوم دین ورته یې کړي دي، نو که هغه باندې څوک پوسی او مسلمان نو یو ماشوم باندې په مشکله وځيږي. هغه مسله چې په کثرت کې اطفالو کې راغلي ده، دا اول خدای روایت قوي روایت نه ده، دا روایت ضعف لري په سلسله روایت کې د حدیثو. چې کله موږ جرح او تعدیل د حدیث کوو نو دا حدیث په ضعیف حدیثو کې راځي. د خنډ اچول یا فیصله مانع اچول د نسل د تولید په وړاندې په دې کې بیا بحث شرعي بحث چې په کومو شرایطو به او خنډ اچول یا مثلا هغه جلوګیری چې کوي فیصله هغه په کې شرعي حکم نسته، اما محدودیت هم نسته. یعنی ته باید همه حسب ظروف چې ده، کچیرته یو کورنۍ د پرورش لپاره فیصله اهلیت ونه لري او توانمندي ونه لري، دا د اهلیت موضوع چې مونږ یادو په دې کې توان هم ده، امکان هم ده، او په دې کې زمان هم ده. داسې دوه درې په دې دوه سره تړلې مسله ده شرعي بحث کې. نو دا چې مهیا نه وي بیا په تا باندې لازم نه ده چې اطفال ډېر کې. عامه مسله دا ده چې په اسلامي ټولنو کې زاد ولد نرخ ډېر لوړ ده، نو د اقتصادي ودې لحاظ دوی ته ټولو پسمنده دي. یعنی دوی د ودې لپاره ډېر زیات قدمو ته او کار ته ضرورت لري چې دوی ورسره بالفعل نه لري. نو په دې کې بیا چې کله هغه عصیب تراسو چې عصیب څوک پکې ویني په دې لوی اقتصادي فیصله د جغرافیه اقتصادي کې چې کوم انسانان اوسیږي، په خصوص اسلامي هیوادونه چې کومه جغرافیه کې اوسیږي، په دې کې زاد ولد ډېر ده، اطفال ډېر دي. ښه چې ډېر دي اوس د دوی خپل د دې خلکو اوس بحث کراسو اوس دوی عصیب پذیری لري، عصیب پذیری تر ټولو ډېر اطفال لري. چې دا چې ده نو ولې تاسې ضرر پېښ کړی ده؟ اقتصاد هم ضعیفه ده او د نسل هم په اصطلاح باریدوش د ټولنې او باریدوش د نورې ټولنې په اصطلاح د پرمختللو هیوادو ګرځولې دي. دا ډېر عمده بحث ده. بل یو بحث هم ده پکې چې د ډېر زادو ولد سره د پرورش ته رسیدګي نه ده سوې. موږ په اقتصادي ضعفونو کې یو عامل دا بولو چې د مسلکي قدر یا د کار مټي دا ناتوانه دي، او د ناتوانۍ دلیل چې بیا لټو هغه کې بیا دیو د وړو کې شروع نه دی، یو انسان دی شروع نه بس راځي. هغه ته ګورو چې دی غذایی صحیح نه و، پرورش صحیح نه و، تعلیم صحیح نه و، هغه منابر چې دور سره سروکار درلود په هغه ټولو کې ضعف درلود. مثلا مور او پلار د پرورش نه را شروع ضعف پکې ده، کورنۍ او کور غړي ضعف پکې ده، مسجد رسیدګي کمه کړې ده، پرورشګاو یا د روزنتونونو یې رسیدګي کمه کړې ده، د یتیم ځای چې په هغه یتیم خانو کې پرورش نه ده سوی، که مکتب و په مکتب کې صحیح تربیت نه ده سوی، که مدرسه ده، که کورس ده، که کوڅه ده، چاپیریال ده، کلی ده، یا میډیا ده، یا دې ته ورته که خیریه نهادونه دي، مؤسسات دي چې پرورش د اطفالو ته کار کوي، ګورو چې دا ټول نواقص لري. او نواقص یې عمده دې ته ورګرځي چې دوی امکانات کم نه درلود، مور او پلار بوختو، تربیت یې نه ده کړی، ولی بوختوي؟ ضعیف او غریب و، کار هم ډېر کاوه، مجبوري و، ډوډۍ هم ډېره پیدا کوله، نو دا ټول هغه اقتصادي عواملو ته ورګرځي. زما په نظر یو مسله دا ده چې په اطفالو په پرورش کې د دینی لحاظ تر ټولو بهترینه دوره د عمر ابن عبدالعزیز وه چې دې ته عمر ثانی وایي. دا په دې کې که وګورو دا نظام چې ده د عمر ابن عبدالعزیز دا تر ټولو زیات قوي اقتصادي درلود، یعنی اقتصاد محوري په نظام کې موجوده وه. دا دینداری محوري چې وه هغه فردي ژوند کې وه، یعنی جبر او جبروت پکې نه وو چې دا اجتماعي جبرونو تراسي امر وسي نهي وسي داسې وکړي هغه څه مکوي، بلکې دا تقوا او دیانت او پرهیزګاری د عمر ابن عبدالعزیز په وخت کې دا انفرادي ژوند ته د خدای او د انسان ترمنځ معاملې ته پرېښوله. نو ځکه د نظام بوج کم شو، دا فتن ټول هغه درانه بوجونه چې له پخواني خلافتونو ته دوی ترغلي وو هغه دوی له مټو نه کم شو. ځکه دا دروند مسله وه چې هلته به نظامونه وو، امر بالمعروفونه به وو، د خلکو تقوا به کتله، د خلکو ایجاب به کتو، د خلکو پرهیز به کتو. دا یو نوی استبداد ایجاد کړی وو. دا لږ یو خواته بحث ده، د یو خواته لار نشم ډېر. نو بیرته راګرځم د اطفالو پرورش کې چې زمونږ د ټولنو عیارول دا ټول له اقتصادي منابعو سره اړه لري.
ډېره زیاته مننه له ټولو مېلمنو، د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب ایمل صافی، د افغانستان د تحقیقاتي بنسټ رئیس ښاغلی محمد آصف ننګ، او د بشري حقوقو د سازمان رئیس لالګل لال.